د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې مولوي امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندوي د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. هر کال د اګست له لومړۍ تر اومې نیټې پورې یو اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 میلی مترو پورې وي. دغه راس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړي وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سږکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر 11 ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې موز فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان او آی او ایم وای په نږدې تلرو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروندګیس په دویمه پر ریلی ویب خبر کړي راغلی چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګوندې او هیوادونو په ځانګړي توګه ایران، پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپایي هیوادونو ته تللي دي. دا راپور پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشټون له وجې افغانستان پریښی دی. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغه هیوادونو راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو شمیر د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي. خو ولې په افغانستان کې دا کډوال والی بیکاری، بی وزلی او فقر ستونزې نه حل کیږي؟ آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او وسو کار کوي او کنه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کې مېلمانه راسره په بحث کې شته. د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقونو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی به راسره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعاتو به راسره خبرې وکړي. آزاد صاحب راسره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب، تاسې ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. راځي چې له تاسې سره پیل کړو. آی او ایم ویلي دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لدې چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکارۍ سربېره تاسې نور څه علتونه بولئ؟ او په دې کې دغه کوم کسان چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي ستاسې بان باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه درنښت. که څه هم دغه شمیر ماته خپل لږ ښکاري او بل دغه کوم لامل چې دی شو ولرې چې بیکاری، بیل شکه چه دا ستونز خواهم و نن همستا و دا دلسیز و رئیسی دا لیکن پا غا حقوقی فرمول لمکه که ورتو گورو چه عمل لامل و نتیجه عمل بیکاری و نتیجه مهاجرت خلامل نده ویل سوای گوری دا افغانستان جغرافیا و بیا پا دی جغرافیا که پا تیر و چو لسیزو که چرداول حکومت داری یا نظامون چراغلی دی هاگه ندی پایندلی چه خلگو تا دا کار زمینه برابره کی لامل چردی پا دا غصی وزیاد که چه پا تیر و سلور و لسیزو که یو حوات دا جگلی سرا اگر هر نمر کول سوئی که سړه جګړه وي که کورنۍ جګړه وي که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي خو جګړې وي او ډېرې بدمرغۍ او ډېرې اوږدې جګړې وي نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي د هغو څخه زده کړې هم اخلي د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي دا یې ډېر زیات لاملونه دي نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تېرو حداقل دغه شل کاله که ورته وګورو یا تقریبا درویشت کاله به ورته ووایي دغه درې کاله طالبانو په واک هغه وخت هم راولو نو په دې شلو کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې وه او ډېره بدمرغې جګړه وه. د دې جګړې بېلابېل برخې دي که په هغه باندې بحث وکړو بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به وځو. دا جګړه د دې باعث شوله چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کوره یا د خپل هېواد له جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي هنر له لاسه ورکوي. کله چې هنر له لاسه ورکوي طبیعي خبره ده هغه ډول چې اړتیا لري هغه کار دی نشي پیدا کولای او همدارنګه نورې ټولنیزې ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خواته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیونه شمېر که دغه ووایي او بیا طالبان د راتګ سره سم نور راپورونه شپاره شول هغه هم ملګري ملتونو همدارنګه د سویډن کمیټې همدارنګه د ناروې کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل په شپږ میاشت کې تر 3 میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتله چې هغه بیکاری خو هغه دا ورسره لکن د بیکاری تر څنګ جګړه د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی هغه رواني امنیت نشتوالی وي هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه وځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلی چې په هغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد دپاره چې هلته 50-50% ولس ځوان دی یعنې د 1850 تر منځ دی او دا هغه بشري قوه ده چې هغه کار ته اړتیا لري.
آزاد صاحب په بخښنې سره دلته یو بله پوښتنه کوم. په تېر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینې برابرولو خبره کېدله نو د تېر حکومت چارواکو به په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادوله چې په افغانستان کې معدنونه دي په افغانستان کې که طرحې مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمینه برابرېدلی شي. د طالبانو حکومت په دغې تېرو دریو کلونو کې د چینایي شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی. دغه هغه څه وو چې پخوا به ډېر یادېدل که چېرته په د افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. بیا یې لږ څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا موثر واقع شي.
ګورې کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژۍ راځي طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري. هغه هېوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي هغه هلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي لکه تېر نظام کې دا نظام همدغسې و لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی. په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي. ډېری خلک هغه کسان چې هوا کې و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله. مثلا د مثال په ډول وزوم د کار او د ټولنیز چارو وزارت هغه هلته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نه سوای لیکلی. هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي او د کار برابرولو دپاره طبیعي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګ باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز یې دغه تیان چې و. نو راځم و ته طالبانو وخت ته طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی دی قانون نه لري اساسي قانون نه لري خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نسی کولی چې هغه د خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې دی خېټه اچوي. معدنونه سته، چینایانو سره قراردادونه سوي دي، کارونه روان دي، قانونی او غیر قانونی. غیر قانونی هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانین کې خو هیڅ هم قانوني نه دي، ځکه دا نظام مشروعیت نه لري. خو هغه چې دی د قانونیت لاره ورکوي چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسلیک کړل، هغه که قانوني بڼه هم ولري، غیر قانوني مثلا تریاک سته، قاچاق سته، په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړې ده هغه هم او غیر قانوني په ښکاره خبره ده. په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده. همدغه محدود کسان دي، شرکتونه هم د دوی دي، که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي، د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهای ډبرو، او هغه په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي، په دا ټول کې طالب واکمن، طالب چارواکي دخیل دي. نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي، او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر شوی دی هغه هم بېرته د دوی وسلوال دي. هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي، وسلوال دي، او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي، په همدې قراردادونو کې مزدوران دي، نو د دې خو هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي. نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي، او په ټوله کې دا کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ، نو هغه سیاسي ایډیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې ده هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي. کله چې دا استبدادي ته ځي، کمونیزم ته ځي، که دا ډیکټیټرشپ ته ځي، ټوټالیټیرین ته ځي، نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي. د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی، د ډیکټیټرشپ یا ټوټالیټیرین شکل لري، او په دې کې ټول واک، هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي، د یوې خاصې محدودې ډلې سره وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي، چې نه غواړي نه ورکوي. که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري، ځکه قانون نه لري، لیکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې د قراردادو سره څو کاله نور هم دوام وکړي، خلک به له دې قراردادو یا د دغه لویو معدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نه سي.
مننه آزاد صاحب، تاسو بیرته راوګرځو. رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي. مخکې دې چې رامسپور صاحب ته ورسو، د کډوالۍ او دا چې څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق ده، او نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان، ولې افغان کډوال دومره ضروري، لږه مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اوریدل کېږي، او ډېر تېر جمهوریت ته به نه تم کېږي، یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو، دا ویل کېږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي، او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي، داسې نه دي شوي. تاسې د دغه کار علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د باس ملمنو ته، او د رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. ګورئ، دا مسله دوه اساسي فکتور لري. دا مهاجرت اول فکتور له بعد مرغ جنگ ده، دوم فکتور فقر ده. د دوغو دوه اساسي فکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي. د 40 کالو یا 45 کالو جګړو لامل تدریجی افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل، او نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره هڅې کوي.
اتلاش صاحب، دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه، په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، که مشخصا پښتنې تراشو، پښتنه دا ده چې اوس خو په افغانستان کې دغه رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړي، دا د 2000 کال راوروسته دي چې طالبانو درې کاله واکمني او یو کال د جمهوریت پکې راځي. که چېرته دغې څلورو کلونو ته تم شو، په دغې وخت کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو، چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری او دا مسایل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه ګذاریانې وکړي، لوی لوی کارونه وکړه، لوی لوی قراردادونه وکړه، بیا هم افغانستان هغه ستونزې سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی، ولې دغه اقدامات اغیز نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا غدا چې په جغرافیه کې د نفوس تراکم او غشتنی او د دې تر څنګ تقاضا ډیره ده، اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمه ایزو پروژو او تحریمات، دا څلور اساسي لامل دي چې مؤثریت یې کم سوی.
مننه تلاش صاحب، تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دې راکړو. را مې سپور صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایاست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالي په ټوله کې چې موږ اورېدلې ده ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانان سره همکاري نه کوي، او کوم شکایتونه چې تنا په دغې څو وروستیو اونیو میاشتو کې راغلي دي، دا چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر ځورول کېږي، دغې کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلند کوي، دوی دا حق لري؟
سلامونه خورې تاسو ته، درنو میلمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوس کلونو کې د جګړو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وو، او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاري او داسې مسایل. خو نن سبا چې زموږ همسایگان ولې د موږ مهاجرین په ښه سترګه باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، دننه کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګه په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی د نړیوالو هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا دپاره کار وکړي، او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کړي، سره له دې چې د مهاجرو له کبله هم دوی ته بیا ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې ګزارش خپور شوی دی چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه ګذاري کوي هلته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي، نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام باسي او دوی حضور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه وده، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په دریو میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,200 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي مثلا ایران خواته، د هغې خوانه بیا چې دېته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته اتنین سوزره خلق دي چې دوی افغانستان ته بیرته راوړل مساوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلق دی خوانه زی هغې خوانه بیرته شړل کیږي، نو ځینې پاتې کیږي، ځینې نور هیوادونو ته ځي، اکثریت بیرته دلته راځي مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري، یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې د هیوادونه حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان نه راویستل کیږي یا د ایران نه راویستل کیږي، او د هغوی حتی هلته مالو درې پاتې کیږي، هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي، دوی ته ضرور ده چې مهاجرینو سره ډېر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي، او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکې نن سبا هم ایران نمانی او هم پاکستان نمانی. خب په تیر وختونو کې چې دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول، مثلا دی روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کول. افغانان په پاکستان کې ډیر ښه ژوند درلود، او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود، دوی د لپاره ډیر ښه زمینه برابر کړي، او حداقل دوی هلته ډیر په ښه توګه کار کول، او ښه یو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستانیان نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شي.
مننه را مې سپور سپ تاسو بیرته وګرځم دا سپ کته سې تر شمه په ټوله کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالې دلایل بیلا بیل دي، خو په افغانستان د نن کې هم داسې امکانات او داسې طرح باندې فکر کوي چیرته کار وشي. دغه کسان چې مخکې را مې سپور سپ وویل چې په ابرو ماندانه ستنیدنې بیرته هیواد ته، د دې لپاره که چیرته څوک غواړي کار وکړي فکر کوي داسې لارې شته، طرحې شته، یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي، یا له دې وروسته اوس څوک لګیا وي ورباندې کار کوي، فکر کوي داسې څه شته؟
ګورئ، په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبیعي خبره ده چې کله چې تاسو د کوره ځئ، په مسافرۍ ځئ، په مهاجرت ځئ، په بیا دغسې تریخ مهاجرت، نو هغه به ډېر زیات مجبوریتونه وي. دغسې ستونزو د مخنیوي دپاره او دغسې ستونزو د حل دپاره یواځنی ادرس چې دی هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي، هغه یو نظام، یو حاکمه ډله وي، هغه څوک چې پر یوه جغرافیه او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي، هغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې، یعنی نور د یو دولتدارۍ د پاره مختلف شرایط چې دي او دغه د پاره ظرفیتونه، هغه بیخي بل بحث دی چې هغه بدبختانه خو اوسني حاکمانو کې نشته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې، اسانه طرحه اداره چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ، هغه دولت چې خلک خپله غواړي، نو بیا خلک له هغه څخه تشته نه کوي. کله چې خلک تشته نه کوي، نه یوازې چې دولت، خلک خپله د کار زمینه برابروي. د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې، نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو، لکه کویت او عربي امارات او عربستان، همدارنګه غربي هیوادونه، په دې کې هم ډېری افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي، حداقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي، کاروبارونه دي، هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته. او طبیعي خبره ده که چیرې هلته وضعیت سم وي، نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي، باثباته وي، او بیا په حقوقي لحاظ د دوی د سرمایه ګذاري مسؤلیت تضمین وي. یعنی زما په یاد دي کله چې زه د پخواني ولسمشر ویاندو، ما هغه به ډېره هڅه کوله حتی بهرني سرمایه ګذارانې هڅول چې افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي، لاکن موږ په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ د مسؤلیت دپاره قانون نه درلود. د بهرنیو کمپنیو دپاره په ځانګړې توګه یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه ګذاران د دې وجه نه راتلل. هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم، نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چیرې دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرې یو نظام باثباته نظام، مشروع نظام راځي، نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته کار زمینه برابر کړي، بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات، یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو، په کراچۍ کې که وګورو، په راولپنډۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، خودي ودي ډېر زیات کاروباریان چې دي هغه افغانان دي، که هغه د کالو کاروبار وي، که هغه نور هغه توکي وي چې د چین څخه راوړل کېږي. د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته. په منځني ختیځ هېوادونو کې په ځانګړي توګه اماراتو کې بېخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده. په غرب کې خودي ودي دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول رانسي، یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې، د خلکو د کار، د خلکو د ژوند، د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې سیاسي سختار ولري، بلکې دغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه یو تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې نه و.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګر سره چې غونډه وي او دوی په کې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي، د دې لپاره یعنی یوازې فکتور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړل دام ضرور دي.
طبی خبره ده، ګوره، یو خدای د امنیت خپل طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت ظرفیت لمخې تعریفوي. طالب دپاره امنیت دا دی چې د پرون جګړه کوله نن نه کوي. د پرون په لویو لارو، د مثلا د کابل، کندهار او هرات لویو لارو باندې نامنی جوړه کړې وه، سرمایدارانو خپلې لارې په دې لاره نه سوی تېرولې په ډاډه زړه. هغه اگر دین نه کوي، یوازې همدې ته د امنیت وایي چې معنا زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لکن امنیت، سیاسي امنیت، حقوقي امنیت، د مارکیټ امنیت، یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه ګذاري دلته وکړي، ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري کې افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي د نړیوال تګ راتګ صادرات او واردات په ډول په اسانه ډول نسی کولای چې یو مشروع دولت کې کولای شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري هغه نړیوال سره ډیپلوماټیک تګ راتګ ولري کې چیرې تاسو تګ راتګ نه لري تاسو نسی کولای چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولري قراردادونه ولري توکي راوړي او توکي ولېږي دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري یو څوک نشي کولای دا سرمایه گذاري
دا پښتنه مهیر نه شي بیا چې دایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي که موږ د مساینکت وګورو که دغه نه وروسته دغه د چک پاینټونو کې په ټوله کې د ګمرکونو کې چې دا ترازوګانې اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي دوی به ولې زړه کوي دومره تحریمونه سره او دغه چې مسونیت ورته نشته امنیت ورته نشته دوی راځي افغانستان ته
ګوره په تیر نظام کې هم شنه قلولو قراردادونه د لوی هغه په لوګر کې وو هغه په شمال کې وو چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلی و په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچا دی چې هغه دغه قراردادونه ته په ډیر اړتیا نه لري هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره تبي خبره چې هغه د نسی کولای شي د فشکارا وایي چې زده استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم هغه به د همدغه سي کاروبارو له ادرسه دغه قراردادو تر چتر لاندې په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي او کله چې د خلا رامنځته سول کله چې امریکایانو د خلا رامنځته کړل نو فشکارا خبره ده چې دغه جغرافیه چې هغه سیمه او نړۍ لپاره مهمه ده ام تهدید دی ورته ام مهمه ده اړنیابتي دلې وی نو پکې د چین په څیر قدرت کاغذ نظامی وی که سیاسی وی او که اقتصادی قدرت وی هغه غواړي چې د خلا ډکه کې یو دلته خپل نفوذ ولري هغه راپورنه چې شخصا زه په تیر درې کلو کې لرم چې هر څومره سر قراردادونه سی یوازې دغه د بنزید څلور لارې شورته وای په دغه کې چې په کوم شمیر باندې چې نه نه الته په هوټلونو کې پراته دي په زورګونو هر څومره سر قرارداد چې وي دومره ستر بشری قوت اړتیا نشته سمه ده د قراردادونو خو به وي نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره هم ژغای نه دی هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي یو یې همدغه دی یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیمو نه سو ویلی ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی چین په تېرو شلو کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشینالاتو کې د دې قراردادونو وو د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو وو د ایکس ری تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات وو د معدنونو قراردادونو وو لیکن موږ ته پای پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکارا ظاهرا شکل قراردادي وو لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه نن هم همدغه هڅه ده او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاص کړې ده چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بند دي دروازې بند دي پر دې بندیزونه دي د رسمیت نه لري کڅان چینایانو پر رسمیت نه دي پیژندلي لکه سفارت یې دایته سفاره لري په چین کې نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هواد دی نو د دې سره به موږ اړیکې سم پوهای یو ته همدغه سې د دروازې خلاصې کړې په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه نشي هغه یوازې کاروبار او قراردادو د پاره دلته
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی او په دې پلمه باندې چې دوی وکولای شي اقتصادي پروژې اخلي راځي ال تخپل سیاسي او نظامی حضور ساتي هم داسې ده
په دې خو شک نشته به اقتصاد سیاست شونه نه دی هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي ته کې اقتصاد ضعیف وي که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هیواد خو اقتصاد قوي دی که نور هیوادونه په خپل په حکومت کې چې دی په کوم لیول کې دی په هغه مله قوت لري خو اقتصاد قوي دی اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلې دي بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټول ته یو آزاد بازار ورکړی دی یعنی هر څوک کولای شي چې د اقتصادي فعالیتونو لمخه یو ځای خپل حضور ولري بیا که تر شاده هر فعالیت کوي نو یو خدای افغانستان معدنونو بحث دی دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوک دی چې د دې سرپوک لمخه دی کولای شي په افغانستان کې خپل حضور ولري او نړۍ ته وایي چې موږ خپل کاروبار کوو که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوال راکړې ورکړې قوانینو لمخه هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولای چې د هغه یو دولت سره چې هغه د پټول هیواد کې پټول نړۍ کې یو هیواد مغه پر رسمیت ونه پیژني دی غوسه د قرارداد وکي هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوال راکړه ورکړه د قوانین لمخ یغه نقص دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې د قراردادونو چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف هلته هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ دپاره دولت نه دی. لحاظه د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې هغه
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور ملوانو په تمه دي. لنډ راته وایي، په دغې ټوله معامله کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کېږي یا چینایان د دغې قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره له دې چې د نړیوالو حقونو نقض ده، افغان ولس ته پکې څه رسیږي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل قوه وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم ده تر اخلاصې وي، د هغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایډیالوجي دغسې استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، د تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هېواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هغلته استخباراتي فعالیتونه کېږي، که هغلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین نه وړي قاچاق پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبای او ډبرو پورې، تاریخ هلته ستا ګرانبای ډبرې هلته ستا، د لرګي هلته قاچاقېږي، سکاره هلته قاچاقېږي، پاکستان او ایران ته قاچاقېږي، دغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خو په خالي کېدو دي، او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن یې ویني، سبا یې ویني، او ممکن خدای مکړه په اوږدمهاله کې ویني.
او ستاسې په اند باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هېوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي، لنډ راته وایي؟
بله شکه، دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډېر لوی سرچینه ده. دغه یو هغه انکم دی، یا هغه آمد دی، هغه پیسې دي چې همدې څخه دی خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي، نو دی بل هیڅ څه نه لري چې دا سیستم په وچلوي. ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړي دي، او دا لاره ده یو ته هواره کړې.
مننه کور ودان تلاش صاحب، که تاسې ته راشم د آزاد صاحب خبرې درته کېدم. د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي، او افغان ولس په کې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کېږي او څه ورته نه رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
ما له دې بحث نه عجیب نتیجه ګیری وکړه. خدای دې وکړي چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خپه نه شي. یو د مرز نه د باندې بحث وي، او یو هغه بحث وي چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وي. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکي توګه ته ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وي، هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، که چیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای، او دا زمینه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي، هغه په یو ډېره کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هغو هیوادونو ته صادر شي، اول خو داسې یو حقیقت وجود نه لري. ولی موږ په کابل کې یو، او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو.
او بخښه تلاش ته دلته پوښتنه
کوم، ماتلش وخت راکړئ چې زه دا موضوع که مو اجازه وي ژر روښانه
وخت درکوم. فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړي دي، جزئیات له رسنیو سره نشته دای په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دي خبره کړي لکه عام ولس په دې اړه ډیر معلومات نشته نه رسنیو ته ورکړي او نه عام ولس سره شته دي تاسو دا معلومات لکه مکرې دي
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخبار شي دا سیده دا تګلارا
خو عملس باید پوشي
قرارداد
ځکه چې دا دا د زیرمې بیا خو یوازې ښه مهرباني تاسو مهرباني دا مور
په امریکا کې قرارداد کیږي امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي
خو ګوره تلاش ته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره دی پاغه پړ باندې ول معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیات باندې وشو یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینې شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشا نشي خو باید یو قرارداد په جزئیات ورکړل شي
ګوره قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي یو کوچنی دي یو متوسط دي او یو سیمه ییز او نړیوال دي د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیات او خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي په خواني حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي ولی لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم شوی فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتر کې د تطبیق په حالت کې نو سمانه چې یو څوک تا ته رئیسی او په دومره غټه پایمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي قطن څوک زړه نشه کوي زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم ټاپی څه شو سیپاک څه شو کاسا زر
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل د خبري هدف دا ده یعنی حکومتونه دی چارواکي دی قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولسته دی وای چې موږ روان یو په دې کار کوو خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسیږي هم داسې ده
ګوري دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي اول تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته په یغه کې د هر څه احتمال راځي هر څه احتمال چې شیدا اول امنیتی پیشه دویم قاچاق دریم انسان اختطاف دریم د انجینر څلورم د انجینر اختطاف پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونه شي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو ګرته شي کړی شپږم د بیمه موضوع ډیره دلته مهمه ده اووم دلتا دی هیغو شرکتونو پانګونه کیا دی حکومت له چاینا لوي او کیا دی خصوصي سکتور له چاینا لوي دا هغه خطرات چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له عمل شتون لري تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کوي دا چې خبره
زما پختنه دادا تلاش صاحب روسته بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو زما پختنه دادا چې افغان ولس خدانه پختي چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتو خای چې مساینه ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات شته چې تاسو یادونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي لکه د رسنۍ په توګه باندې یو خبریاله په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی دی د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا د معدن استخراجي خودي کې چې دا څومره مسلی څومره پکې تلا ده فکر نه کوي ولس په حق لري چې دغه جزئیات باندې یو څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته توان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلوماتو لپاره خلکو ته چې دغه هیواد نه استخراج کیږي دغه ملکیت دغه فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط؟ په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی. په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موږ 10% که چیرته نظام تغییریده یا تبدیلیده 10% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لرو. لا 10% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو. ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خپاره شوي وو. اوسنی نظام دې ته زمینه مساعده کړه چې په حقیقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب دپاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا دپاره دوی داسې یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او ولس اخفا او مجهولاتو ته یوسي. نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلی سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسؤلیتونو بډینګ او همدارنګه تخنیکي مواردو پر بنیاد باندې په مخ روان ده. خو که چیرته پخوانی حکومت وای دا زمینه به 10 کاله نور هم نه وه مسایده شوي او دا ارمان به موږ تاسې یو بل چیرې وو.
او تلاشته ته موضوعونه ډېرو نه وځو، یوازې په مادنونو په قراردادونو بجې تمرکز نه کوو. اوس همدغې قراردادونو چې موږ پخوا یادول چې دا زموږ زیرمې دي، زموږ ملي سرمایه ده، زموږ ځوانان که چیرې دغه مادنونه استخراج شي دوی ته به د کار زمینه برابره شي. تاسې افغانستان کې یاستئ، څومره ځوانانو ته به دې د کار زمینه برابره شوې ده؟
دا اوس یې اساسي خطوط د کان رغوا جوړیږي. که مبالغه درته ونه کړم، تر 600 ځوانانو په دې سړک پر رغولو باندې، په کندلو باندې چې ماشینري ټول د افغانستان ده، کارګر ټول د افغانستان دي، صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینري لچینه راغلی ده او په دې برنامه باندې لګیا ده. نور له الفه تر عینه پورې دا ټول افغانان دی او افغانان کار پی کوي. دا په دا معنا زمينه د کار هم مسايده سوله، د ماشينري نه هم استفاده وسوله، او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي، د دوران په حالت کې دي.
نو بیا ولې تغییر نه راځي؟
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېرې محدودې سوې دي. دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده. ګوري تغییر ولې نه راځي؟ درې اساسي غټ لاملونه دي. اول، امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي له آینه کې لیدلوری لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفت ویایم، د اقتصاد چینل او کانال باید جدا وي، د سیاست چینل او کانال باید جدا وي، د استخباراتو چینل او کانال باید جدا وي، او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جدا وي. کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټه نوسو کولای چې دا
په تلاش تبلند پښتنه کوم چې را مې سپور صاحب هم ډیر پته ما پات شو. لند پښتنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټ شي تاسو دا ونه وکړ سره بیلکو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزاند روس بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې راشي. لند راته وای
ایران بهترینه بیلګه او سرمایه بهترینه نمونه ده. ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی ده. څنګه روان دي؟ د 2 کلونو تحریماتو له امله چې امریکا په وضع کړي دي، څنګه مبارزه کوي؟ صنعتي کول یې ورځ تر بلې قوي کیږي. ولې دوی دا 2 شریانونه سره جدا کړي دي؟ دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو، په یاد ولرئ چې چټک پرمختګ کوي.
مننه کور ودان تلاش صاحب ژوندې او سیرام سپور صاحب تاسو سره زم په پیل کې خو لند په دې قراردادونو رته کلګ معلومات راکړي چې تلاش صاحب یادونه وکړه. ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي، داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیاتو خبر شي. دا واقعا هم داسې ده کنه ولست حق لري چې باید یو څه باندې خبر اوسي.
متاسفانه زه خود چون په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلومیږي. نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکي ته باید اشاره وکړم چې د 1998 کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان د هغه غړیتوب هم لري، هیوادونه دا حق لري چې په خپل طبیعي زیرمو کې تشبث وکړي، په مستقلانه توګه، په خود مختاره توګه، او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه، د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي. دا د دولتونو حق دی. متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ تاسو کوو، بیا رازو رازو په همدغه سیاسي ټکټ باندې رسیږو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم لخیر رامنځته شي، جوړ شي، یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواوو ته د منلو وړ وي، هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي، یو مشروع نظام رامنځته شي، جوړ شي، چې تر هغه چې لاره هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته، قانون گذاري ته، او یو رقم تضمینات وړاندې شي نور دنیا والو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندي دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي. را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه و او خلکو ته معلوم هم نه و. په 2010 کې چې زه ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختم، هلته د ما سوپروایزر چې پی جی کوله په دغه اقتصاد او هیومن رایټس کې، دغه تافیک هم دغه د لوګر د نس قرارداد و. هغه سره له دې چې افغانستان کې کار هم کړی و، ډیر هڅې وکړ چې یوه کاپي دغه قرارداد ترلاسه کړي، رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نه شو. په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملمه هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي، خو حداقل هغه عمده کلیات چې دغه پروژه ده په کال کې دومره عاید لري، دومره کسان ته د کار زمینه برابروي، دغه ټکي کله ناکله یادیږي، اوس هم یادیږي، خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا شي، هیله پیدا شي، او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکړي او دوی ته دا امید پیدا شي چې ګوره دلته پروژه ده، کنه نه سبا، که شپږ میاشت وروسته نه، یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم، مهاجرت و نکم، ځان خوندي کوم، همدلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم. دا د موږ خلکو ته ډیر اړین ده چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کړي، یو څه ناسې یو څه آگاهي خلکو ته وړاندې کړي دغه پروژو قراردادونو لمه.
او په ټوله کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو، په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده که د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې ورباندې څه کار شوی وي، دوی ورپسې دامه ورکړي چې دا یو هیلمندی شي ځوانانو ته چې دوی که چیرته پاتې شي، په ځانګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي.
ګوره خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې څه نیمګړې پروژې وي نن سبا باندې کار کوي، د پښتپن نیول د ډیر واړه پروژې دي، په سلګونو پروژې دي چې دوی غواړي چې باندې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو، دوی غواړي چې دا پروژې مخته بیایي، او ځینې هیوادونه چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو، هغه یې لسره پیل کړی دی، حتی هندوستان، حتی نور هیوادونه. نو دا یو هیله مندي رامنځته کړې ده، خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي. ګوري خلک ولې مهاجرت کوي؟ د موږ تاسو اساسي ټاپیک پر نه بحث کړه، د مهاجرت مسله وو، ولې مهاجرت کوي؟ ګوري د تعلیم مسله، لاسرسی تعلیم ته داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه نه زوريږي، د افغان ماشومان، د افغان انجلکیان، د افغان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیایي، درې کاله وسو او دغه مسله بنده. که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راسي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه، دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده. نو ګوري دا یو مسله نه ده، مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونه درلود په افغانستان کې، نن سبا دوی سقوط سره مواجه، د خوځو مشارکت په تورونه کې، د دوی کار کول په تورونه کې، دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصر وي د پنجوګانو کې دوی کار نشي کولای، په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده، په ادارو کې دوی سره لسوي دي، یو محدود تعداد پاتې دي. نو دا ټول مشکلات شي، هیڅوک داسې یو امید نه لري چې په آینده د دوی په افغانستان کې خوندي وي. دا خبرې چې سرمایه‌ګذار راشي دلته سرمایه‌ګذاري وکړي، بل مسله د قوانینو نشواله ده. مونږ قوانین نه لرو، هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو، او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څو قانون تر کار لاندې، یو څلا او یا قانون تر کار لاندې دي، خلک ورته هیله مند چې دغه قوانین زر تر زر راووزي، تر هغه چې دغه لارې کلندارې دغه مسیر خلکو ته معلوم شي، خلکو خپل حقوق باندې پوه شي. نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو، مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو، سره له دې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د هغې نه څوک انکار نشي کولی. افغانستان مخکې هم شرعي قوانینو سره قوانین د هغوی نه منبعث وو، اوس هم شرعي قوانین دي، په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري. اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي، واضح سوي وي، تحصیل سوي وي، او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري. نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و، پارلمان نه لرو، شورا نه لرو، داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري. هر څوک چې ټوپک لري، هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه دغه کې تیر کړی وي، موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري، هغه خپله قانون هم دي، پولیس هم دي، څرنګوال هم دي، هر څه کولی سي، خلک ځورولی هم سي، د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي، خلک وهلی هم سي، تکولی هم سي. نو په دې اساس موږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو، قانون باید موږ او تاسو ولرو، بهرنۍ دنیا لاره هواره سي، مشروعیت باید پیدا سي. دغه ټول مسایل چې ورو ورو جوړ شي، د خیر انشاءالله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي.
مننه رامیس پور صاحب، تاسو به سره وګورم. تلاش صاحب، که تاسو تر شمه د تعلیم په مسلې کې ډیر ووایي راته. ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډواله کیږي، د دوی انده خبره دا وي چې دوی د خطر د هیوادونو ته چالته وکول شي نجونې تعلیم وکړي. تاسو به دې اړه څه وایاست؟
تعلیم د هر افغان ته پاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده. نو د دې لپاره ډیره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو، او د تعلیم تر څنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو. بل خبر دا ده چې د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده، البته تفسیرات یې فرق کوي. هغه کفایي اګوستین تعلیم چې دا یو خواته ده، هغه غیر کفایي چې دا هغه بل خواته ده. دا به یو دینی او یو شریعتي بحث لري. خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دا غوښته چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي، وری کړي، حق ور کړي، د جنکو د وناس طبقه ترڅو یو واقعي او یواله رامنځته شي، او موږ وکولای شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو. نه دې په معنا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعده شي.
مننه رامسپور صاحب، د په افغانستان کې د دغه کډوالۍ سربېره چې ګوندې هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته افغانان زی، ډیری افغانان د افغانستان دننه کډوال کیږي، لکه د لیو ولایت نه بل ولایت ته زیالته کډوال وي، بي سرپناه وي، ځای نه لري. د دغه کډوالو ستونزې څنګه حل کیدلای شي چې کډوال د افغانستان دننه وکولای شي ځای په ځای شي؟
فکر کوم چې د موږ تاسو لاین یو څه
که چیرته دا د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ چې د رامسپور صاحب غږ واورو. پایکار صاحب، که چیرته تاسو زما غږ لرئ، د رامسپور صاحب غږ جی کړئ، د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ. اها،
مننه. فکر کوم چې دا د بین المللي د داخلي مهاجرتونو لړۍ په افغانستان کې خو په تیر وخت کې هم شتون درلود، ځکه چې جګړه او په ځینې مواقعو کې دا طبیعي آفات هم کله کله د لامل کیږي چې مثلا افغانان کله یو چیرې خوشحالي راځي، یو چیرې مثلا سیلابونه راځي، یا مثلا نور آفات راځي، خلک کډه وکړي. خو جګړه یو ډېر عمده عامل و چې د جنوب څخه ډېر خلک مرکزي خواته، کابل خواته، نورو ښارونو تللي وو، او اوس ورو ورو دا خلک بیرته تللي دي. یو څه کم تعداد پاتې و. موږ تقریبا تر نیم میلیون پورې داخلي بېزه شوي کسان تر 2021 کال پورې درلود په افغانستان کې، چې د هغه کچه اوس کم شوي. د کابل څخه ډېری خلک نورو ښارونو تللي دي، نورو ښارونو څخه هم کابل ته راغلي دي اوس. یعنی دا یو بشري حق دی چې باید هر څوک په خپل جغرافیا کې دا حق ولري چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په آزاده توګه رفت و آمد وکړي. په تېرو وختونو کې اوس کې هم دغه مشکل یو مشکل پاتې ده، ځکه چې ځینو قومي ګروپونه دا نه غواړي چې د بل ځای خلک د هغوی په سیمو کې میشته سي. خدای دې وکړي چې په آینده کې دا مسله هم په افغانستان کې کامل حل شي، چې هر څوک وکولای شي د افغان په صفت د جنوب خلک شمال ته کده وکولای شي، هلته میشته سي، د شمال خلک وش کولای شي مثلا جنوب خواته لاړ شي، هلته کده وکړي، هلته میشته سي. دا د دوی یو بشري حق دی. خو پاتې کیږي چې دغه داخلي بېزای شوي کسان په دې کې ډېر پرمختګ شوی دی، او دوی خوشبختانه چې اوس اکثره ترې خپل بیرته ځایونو ته تللي دي. دوی هم منابعو ته ضرورت لري، کومکونو ته ضرورت لري، ځکه چې یو څوک که څو کاله یو چیرې بېځایه کیږي، چې بیرته ځي، طبیعي ده چې د هغه شتمنۍ، د هغه حقونو ته لاسرسی، د هغه د کار زمینې، دا هم یو برنامه غواړي چې متاسفانه دغسې برنامې نن سبا په افغانستان کې کم لیدل کیږي. دا هم کادرون ته ضرورت لري، منابعو ته، استراتیجی ته، پلان ته، د خلکو سره مفاهمه، مشورې، د دې په مشورې سره د پرلون جوړول دا ډېر اړین دي چې موږ نه ګورو نن سبا متاسفانه په موجوده حالت کې.
مننه تاسو بیرته راګرځم. فکر کوم چې اوریدونکو دا د مورته وخت لې کوم ځای مړی کني ولې لطفا لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم خو ری سلامونه وایم تاسو ته او محترمو میلمنو ته. اله کوم چې څاره دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو کومه به خو ری ګر سه په انتظار دي. زه وایم خو ری او مدغه د امارات شي د کوهات دروازه د باج باج خلک وایي چې پند کا کې راشي. زه هم د دې اوس چې دا د دروازه مد ته ګټه کړل نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی. د دې تاوان عام لستر شي چې دا شل کاله چې تایره د کېدل پر کم رقم میدانو کې په دې د دې اول کس رئیس جمهور له پجن و خبر شته پاکستان چې څه کاچا کیږي چې شر اور کیږي چې څه وست کیږي و زای چې دا په ټول مخسمه ردونکو انسانانو د افغانستان وګړو ته چې څه به نه زای کیږي اسلامي مراته چې د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې ما کې ټول اور باندې باور کوي او څو محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره خپل حاتون وای دروغه وای دا درې کال کېږي د آزاد ناسي نه ځان ته ګټه رسول دا نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسول دي دروغه دي بس ټول اور ناسي پر
تدې. مننه 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 هله د چې لګ دغه کلام مفت مرات کې خیر ده که د هر نظام پلوي کوي هغه ستاسې خپل حق دی خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام عفت مرات کې د بډیره خوي مننه لتا سي چاړي کوم نیولې وا بل اوریدونکو ته ورزو دوی راخلو نو مراته واخلې لکم زما لري کوي.
السلام علیکم فريدي خورته او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې. مننه مننه ته خي صاحب ستړي مشي مېرمن ته خي صاحب نظر دی ورو.
مننه وختیا هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی ده. خدای سي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي چې دلته مشکلات دي. موږ به دې وطن خلک دلته وسیږو او هغه خلک سپورو پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري لکه محترم آزاد صاحب چې ده هغه خو مستقدر وړ میلمه ده. مګر یو هیله او خواهش ته نلرم چې دونه د امارات مخالفت هم نکړي. واقعا
کله آزاد صاحب خبرونه راتېر شو ته حساب تاسو د خپل سیمې حال وایسته تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو خپل خوشاله یاست د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي تاسو اقتصاد څنګه ده دغه وچکالی او بیکاری یا په ټوله کې دغه روستي ورختونه چې وشول د کاروندګرو کاروندګي ورسره خراب شوی خلکو ته مالی توانونه واړول دوی څومره تاسو په اقتصاد تاثیر کړی او په ټوله کې تاسو د سیمې نزوانان زی چرته ایران پاکستان ته زی کډوال کیږي کنه کیږي دې خبرې وکړي.
مستیا هم دلته خو څه ضرورت نه رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کارو لکه ما غوندې ما نه د امارات یو غور چې خوړلې ده نه د تیری ادارې ده خوړلې ده هغه خلک پر کار دي په خوا یې خپل کار کوي اقتصادي برابر ده وسم برابر ده هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالرو شانې خوړو هغه په تکلیف دي هغه وسم په تکلیف تللی دي افغانستان تریشه دي هغه تللی دي اروپا ته هلته مختلف خواري کوي هلته ژوند خراب ده او په خو هم ایران ته خلک تللو دوبۍ ته تللو عربو ته تللو وسم دي هغه خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلات کې دي چې په خو به محکمه هم و د عسکرو ته ویل چې ستاسو د رادیو دی او لیدون کوي ما او تولیسي چې بودیجه دی چې څورپی دی دا حکومت کوردنری دې دانه پاتې دې چې دا لاسپوسې حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کورودان کورودان ته حساب چې وخت کم پاتې تلاش ته تاسو راځم ساسې رستي خبري اورم د کډوالې د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا وو زه طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راچو کې په لاندو مسایلو کې نه جواب یې ژلې شپ تفسیري ته ضرورت لري ګوري
شپ
ټول خلک دي چې هغه کډوالې کوي اول هغه کسان دي چې غولېدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بیا ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې یو وخت سره راول شي د احساساتي کې د مور سره روان دي دا بیا ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسی پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وتلی دي.
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي. لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده.
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي، د خپل وطن باید را جوړ کو، زمينه د پراختیا ورورو مسایدا ده او د ټولو لپاره یووالی پکار ده.
د
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه
کړی. مننه مننه کور ودان رامیس پور صاحب. لنګ تاسو ته راځم، تاسو ته وایم چې څه کول پکار دي. لطفا لنډ وای یو څو جملو کې.
زه فکر کوم چې اول خو بهتره به دای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونه وی شو. افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلويخ 50 کلونو کې د جګلو او نارامه یو سخت کړيلي دي. په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي، که په بل نظام کې کار کړی وي. د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره اړ دي. اکثرا خلک چې اوس نسبته افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو څخه